د سپین خبر یاره کراس.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښوه لومړی به خبرونه واوري.
السلام علیکم قدر من اوریدونکو زه نژانا یوسف زیم تاسو د دې وخت خبرونه اوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال انډری روډینکو ویل دي چې مسکو د طالبانو وړي چې د ټول شموله حکومت په اړه خپل ټول اجمنې تر سره کړي. د روسیې د تاس اجانس د پنځمبي پورز د روډینکو له کول لیکلي چې د افغانستان په اړه د روسیې اوسنۍ پالیسي په بشپړ توګه نه ده بدله شوې. له دې مخه د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د طالبانو سره د اړیکو ټینګول یو اړتیا ګڼلې او ویلي دي چې موږ اړتیا لرو چې د واقعیت په بنسټ پر مخ لاړ شو او د هغې په اساس اړیکې ټینګې کړو. روډینکو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د ټول شموله حکومت جوړېدل د مسکو لخوا د طالبانو په رسمیت پیژندلو لپاره یو مخکنی شرط دی، خبریالانو ته وویل موږ شیان د یو بل سره نه تړو، تمه لرو چې د طالبانو غورځنګ ټولې هغه ژمنې پوره کړي چې مخکې په ښکاره د نړیوالې ټولنې سره کړې دي. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي چې طالبان په افغانستان کې اصلي ځواک دی او د هغه په وینا د روسیې لخوا د منشو سازمانونو د لیست نه د طالبانو د نوم احتمالي لری کول د اني واقعیت څرګندونکي دی. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای چې اروپای ټولنې د دغې ادارې لخوا په ښوونځیو کې افغان ماشومانو ته د خوړو د پروګرامونو سره د 10 میلیونو ایرو مرسته کړې چې ورسره به په لومړیو ښوونځیو کې ماشومانو ته د خوړو د ویشلو پروګرام درې نورو ولایتونو ته چې د خوړو د نه خوندیتوب سره مخ دي وګزول شي. د اروپای ټولنې د دغې نوې مرستې له تړون د لاسلیک غونډې ته په افغانستان کې د دغې ټولنې شاردافری رافیل بوتیچا ویلي دي چې لومړنیو ښوونځیو کې ماشومانو ته د خوړو د چمتو کولو دا مرسته به کورنۍ دې ته بحثوي تر څو زده کړو ته لومړیتوب وکړي. د امریکا د پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا د لوسو فلمونو یوې اداکاری ته د حقول سکوت ورکولو د جنایي قضیې په تړاو منصفه هیئت د پنځمبي په ورځ د دویم ورځې لپاره په نیویارک کې راغونډ شوې ده. د دولس کسیز هیئت د چهارشنبي په ورځ نږدې څلور ساعته خبري وکړې او په ترڅ کې د قاضي وغوښتل چې د قضیې د شاهدانو په توګه د نېشنل انکوایرر مجلې د پخوانی چلوونکي ډیوډ پیکر او د ټرمپ د پخوانی سیاسي مرستیال مایکل کوهن په اړه خبري واوري چې دواړه د 2015 کال په اگست کې د نیویارک په ټرمپ ټاور دفتر کې د ټرمپ سره غونډه کړې وه. سارنوالانو دا غونډه د ټرمپ ټاور د سیسه بللې ځکه چې پیکر شاهدي ورکړې چې په دغه غونډه کې هغه خپل د اوږدې مودې ملګري ټرمپ ته چې هغه مهال ولسمشرۍ ته کاندید وویل چې هغه به د نوموړي سترګې او غوږونه وي چې د هغه په اړه د منفي رپورټونو په خپرېدو پام وساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کورټ کیمپل په واشنگټن کې د چین د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ماجاو سوسره د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړې د مخنیوي او اړیکو د پرانستنې چلنونو د ساتلو په مخه خبري کوي. دا مذاکرات د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې ترسره کیږي چې د متحده ایالاتو د ملي امنیت مرستیال سلاکار جان فاینر هم پکې برخه لري. د ماجاو سو دا سفر د اپریل په میاشت کې شانګای او بیجینګ ته د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سفر وروسته کیږي. چارواکو ویل چې دا خبرې د چین سره د متحده ایالاتو جوړې ډیپلوماسۍ ته لار هواروي تر څو په مسؤلانه توګه د لنجمنو موضوعاتو په شمول د دواړو هیوادونو ترمنځ پاړیکو کې سیالي اداره کړي. ایران د پنځمبي په ورځ د هلیکاپټر د غورځېدو په پیښه کې مړ شوی ولسمشر ابراهیم رئیسی د ځایناستې ټاکلو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې رسمي بهیر پیل کړ. د ټاکنې راتلونکي میاشت سره کیږي. د نارسمي خبري ایجنټس ویلي د ولسمشر ټاکنو لپاره د نوماندانو نوملیکنه د سهار په 8 بجو د کورنیو چارو په وزارت کې پیل شوه. ایرنا زیاته کړه د ولسمشری کاندیدان به د نوملیکنې لپاره 15 ورځې وخت ولري. په ایران کې د ولسمشری ټاکنې په اصل کې د 2015 کال لپاره پلان شوی، خو د مې په 19مه د رئیسی د ناساپي مړینې له کبله د وخت وړاندې ترسره کیږي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د محمود عباس نو غوښتل چې د فلسطین په خپلواک ادارې کې لازم اصلاحات راولي او د رسمیت پیژندنې په اړه لیدلوري معرفي کړي. د فرانسې د جمهور ریاست مانی ویلی دی چې مکرون د خپل اروپایي او عربو شریکانو سره د سولې د یو ګډ لیدلوري په اړه چې د دوه فلسطینیانو او اسرائیل امنیت تضمین کړي، د فرانس جمله سرګند کړه او د وی ګډي پروسې د برخې پتوګي د فلسطینی دولت د پیژندنې په اړه لیدلورې بیان کړو. د برتانیې پارلمان تر ټاکنو مخکې منحل اوړنګ شو او د نوي پارلمان جوړېدو لپاره 1450 څوکۍ تشې شوې. د برتانیې صدر اعظم ریشی سونک د پارلماني انتخاباتو نیټه د جولای 1 وټاکله. په داسې حال کې چې تم کې د لا ټاکنې به د کال په پای کې وشي، ناظرین په دې باور دي چې هغه دا کار د واک د بیا تر لاسه کولو لپاره وکړو. قدر منو اوریدونکو، داود دی وخت خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا رپورت واوري. د طالبانو حکومت د مالیه وزارت دکاندارانو او نورو کسبکارانو ته په ثابت مالیه کې تخفیف اعلان کړی دی، چې لمخې کسبکاران او دکانداران چې په کال کې تر 2 میلیون افغانۍ پورې توکي پلوري له مالیه ورکولو معاف شوي او له دې پورته عاید ترلاسه کوونکي به 0.03% مالیه ورکړي. دا دغه حکومت چارواکي وایي چې دا حکم دروان 403 لمریز کال له پیل څخه دا تطبیق وردی. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شنواری پر رپورټ کې واوري.
د طالبانو د حکومت د رحمت الله زرای اداري ملسل مولوی عبد السلام حنفي او دغه حکومت یوش بینور چارواکو د پښیمې پورس کابل کې یو خبری کانفرنس په وینا کې د طالبانو د مشر مولوی هیبت الله خونزاده یو حکم لمخي د کاندارانو او نور کسبګرو ته په ثابته مالیه کې تخفیف اعلان کړ او ویل چې دا حکم دروان 1403 مليز کال د پیل څخه د تطبیق ورده. مولوی حنفي ویل چې دا سناپو او کسبګرانو اساسوبا د طالبانو د حکومت سره په لیدو کې د مالیه د کمخ او تخفیف وختنه کوله، چې طالبانو مشر هم خلکو او اسنابو ته د اسانتیو د برابرول لپاره د غوی ثابت مالی د معافیت او تخفیف په اړه حکم ورک. مولوی حنفي ویل چې دکانداران او نور کسبګر چې په کال کې تر 2 میلیون افغانۍ پورې توکي پلوري یا عاید ترلاسه کوي، د مالی څخه بیخي معاف شوي او د دې څخه پورته خرڅلاو باندې 0.3% مالیه اخیستل کیږي.
از سکتورهای صنعت، تجارت او زراعت 7% مالیه قراردادی موضوعی گرفته نمی شود. این قبلا گرفته می شود. این دیگه سهولت شد. از سکتور صحی مالیه انتفاعی از 4% به 3% تخفیف داده شد. و مراکز صحی که در کشور عزیز ما نو ایجاد می شوند، در سال اول از مالیه انتفاعی مطلقا معاف هستند و در سال دوم 2% مالیه انتفاعی می دهند و در سال سوم و سالهای بعدی باز به شکل عادی همو 3% مالیه انتفاعی را تادیه می کنند.
همدی خبری کنفرانس د مالی وزارت سرپرست ملا محمد ناصر اخوند ویل چې په تیرو دری کلو کې طالبان حکومت په پرله پسې ډول کسبګرو او دکاندارانو ته په کاروبار کې سهولتونه برابر کړي.
تعبیه د مالیه به څه وخت ګرځي؟ شلو لک و تشې د پروشات ورسیږي. دغه شل لک ورته معاف له شلو لک و زیات به بیا له شلو لک و زیات کړي دم پروشات و یعنی دا وعید و لاغو به څو اخستلی کېږي؟ لاغو به 3% اخستلی کېږي. په 15 په یو لک به 300 روپۍ نه اخستلی کېږي.
دی غونیتا د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی ویل چې دا پریکړه به په افغانستان کې د کسبګرو په کاروبار باندې مثبت اغیزه وکړي او هغوی به لا اقتصادي فعالیتونو پراخېدو ته وهڅوي.
و ای تاثیر خاص مکمل بالای تمام اصناف که جناب وزیر صاحب محترم یادآور شدند، 206 سکتور مختلف اصناف است، تاثیر خاص دارد.
په 2018 کال کې په افغانستان کې وخت طالبان د بیرسي دی ورسته دغه هیواد سره د نړیوال ټولنې د مرستو د کمیدو او دغه هیواد په بانکي سیستم باندې د لګیدلو محدودیتونو له امله اقتصادي وضعیت خراب شوی او د خلکو د اخیستو توان ډیر کمزورې شوی دی. نړیوال بانک د اپریل د میاشتې د راپور له مخې د افغانستان اقتصادي لریلیت ناڅرګند دی او لږ تر لږه د 2015 کال پورې دا هیواد د اقتصادي رکود د ګواښ سره مخ دی. نړیوال بانک ویلي د داخلي ناخالص تولید وده چې د بودیجې څخه بهر د مصرف لپاره د بهرنۍ او مالی تامیناتو د کمیدو سره مل و د افغانستان د اقتصادي لریلیت په تړاو یو تیار تصویر وړاندې کوي. اټکل کیږي چې په خصوصي برخه کې د جوړښت په تړاو ستونزې او د اړتیا وړ خدمتونو په برخه کې د نړیوال ملاتړ کمواله د هر ډول اقتصادي پرمختګ مخه ونیسي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره نړیوال بانک جوي مدیرانو د اپریل د میاشتې په 10مه د افغانستان د انتاب منلو د ټولنې د معیشت پروژې لپاره د نړیوال انکشافي ټولنې IDA د 3 بلیون ډالر مرسته تشریح کړه. د نړیوال بانک په ویلام کې ویلي چې دا مرسته د افغانستان د نیټه منلو امانتي صندوق د 2 بلیون ډالر تکمیلونکي اضافي مرسته ده. د نړیوال بانک په دغه ویلام کې ویلي چې د 250 بلیون ډالر دا پروژه د افغانستان د نیټه منلو امانتي صندوق لخوا د افغانستان په کلیوالي او خالي سیمو کې د خزو او پټولنه کې ارمنو کسانو لپاره د بلاوز امرستون لري د معیشت او د خدماتو او ټولنیز ادارو د پیاوړتیا لپاره د خدماتو د وړاندې کولو لپاره پیل شوې ده.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه پاتلور 798 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتلور 798 پیټه چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسیس مر سهارنی پښتو خبرونه اوري. ل دولسم ټولګي فارغ سوینجنې په داسې حال کې د کانکور ازموینې ته په تمه دي چې طالبانو د کانکور په ازموینه کې د نجونو په ګډون بندیز لګولې دي. لدول سم ټولګي فارغ سوي د غنجونی د دې ترڅنګ چې د نا امیدۍ په حالت کې دي، بیا هم ل طالبان غواړي چې دوی ته اجازه ورکړي ترڅو خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. د بلې خوا د میرمنو د حقونو فعالان وایي نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشارونه زیات کړي. نور حال د شمس آرین پر پورت کې ووري.
وژما چې په 2020 کال کې د دول سم ټولګي زده کوونکې و، اوس په خپل سیمه کې د یو شوونځي شوونکې ده. وژما وایي چې اوس هم د کانکور ازموینې ته په تمه ده. وژما له طالبانو غواړي چې افغان نجونو ته د شوونځي د ورتګ او په کانکور کې د ګډون اجازه ورکړي.
دغه ما از امارات اسلامي ای خواسته داریم که هر چی زودتر مکاتب برای دختران باز کنن و همچنان ما را اجازه بدن که امتحان بتیم و به هدف خود برسیم و به جامعه ما و به ملت خود خدمت کنیم.
ادا احمدی حمله د ولسم ټولګي فارغه او اوس شوون کده. وجما او ادا د خپل لوی هلو د پرکول په پار پر نړیواله ټولنه هم ژغ کوي چې د شوونځیو په پرانیستلو او کانکور ته د نجونو د ورتک په برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
بل متاسفانه ما اجازه نداریم که بریم امتحان کانکور بتیم و نمیتونیم در امتحانات هم اشتراک کنیم و همه دختر خانمایی که آرزو دارن همگیشون ناامید هستن چون که با آرزویی که دارن نمیتونن برسن.
بل لورته د میرمنو د حقونو فعالان وایي چې طالبان د میرمنو اولنیو بشري حقونو ته هم ژمن ندي. دغه فعالان نړیوالې ټولنې غواړي چې د میرمنو د حقونو په اړه باید جدي ګامونه پورته کړي.
حقوق بسیار زیاد ابتدایی انسانی و اسلامی شان که رفتن به مکتب و دانشگاه و آموزش و اشتراک در آزمون کانکور از به شدت ناامید کننده و بدترین صدمات است که طالبان به بنیاد اجتماع افغانستان و زنان و دختران افغانستان وارد میکنند. اما از اون جایی که طالبان حاضر نیستند که بپذیرند چه جنایات بزرگ علیه زنان و دختران افغانستان زیر عنوان تطبیق شریعت انجام میدهند، بنان به شدت نیاز است تا جامعه جهانی از فشارهای حداکثر بر طالبان جهت بهبود وضعیت زنان و دختران افغانستان و تامین حقوق و آزادی هایشان استفاده بکنند.
خپل د طالب چارواکو ترمنځ هم د نجونو د زده کړو په اړه د نظر اختلاف شته. سموده وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانیزی ویلی و چې د زده کړو د بندیز په سبب ولس له دوی څخه فاصله نیولې. د شننکو په نظر چې د نجونو پر زده کړو بندیز د افغانستان راتلونکی له خورا لوی تاریکۍ لوري ته وړل دي. شمس آرین، امریکا ژغ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه اونیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د غزنی او زابل ولایتونو د ولسونو ترمنځ د اړیکې د پیاوړي کېدو په هدف د غزنی د جاغوري ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو د زابل په خاکه افغان ولسوالۍ کې د دوستۍ په نوم شوونځي جوړوي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې دا ښوونځي به په لسو میاشتو کې بشپړ شي. نور حال پر پټ کې واوري.
زده کوونکو د خوشحالۍ د زمزمې د خپل خیراتونکو نخ غنی د غزنی د جاغوري ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو د زابل د خاک افغان ولسوالۍ په دواب توخی سیمه کې د 15 ملیون افغانۍ په لګښت د دوستی په نوم خوانځي جوړوي چې هدف د دوړ ولسوالۍ او د ولسون ترمنځ د اړیکو پیاوړی کېدل او د معرف وده ده. دا خوانځي به تراتونکو لسو میاشتو جوړ شي.
در یک از محروم ترین منطقه فعلا مصمم هستیم که یک مکتب به نام دوستی بسازیم و این اولین مکتب خواهد بود که یک ساختمان استاندارد و یک مکان سالم و امن برای تعلیم و آموزش مردم خواهد بود.
د سیمه اوسیدون که ده اقدام هرکلی که بیوایی نه یوازې د ښوونځي جوړول به د غزنی او زابل د خلکو ترمنځ اړیکې پیاوړي کړي بلکې په دغه ولایت کې به معرف وده وکړي.
امیر په دې سیمه کې د خلکو ترمنځ ډېر اختلاف او ډېر مشکلات وو. ربط احمد ودا شان به بند وو، نو اوس الحمدلله په دې ربط احمد سره چې دې خواته راځي موږ له وجودي کومک کوي. دلته د پل په ایسه کې مثلا د سړک په جوړېدلو کې، د مکاتبو په جوړولو کې دا ډېر مو کې تمامي
دا خو موږ مړه د دې سلام شینی د بس د سره نږدې یو له وخت د تاریخ په پوری د په خوښ موږ د مړو د په کړو د نکګانو له وخت د غم شینی د سره نو دا هم شینی په خاطر باندې دې دا کومه
کوي نو موږ هم د خوشاله یو ډیر پروګرام یو. د زابل د خاک افغان ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو وایي چې ماشومان ډیر زیات لز د کرشاده پاتې دي.
یو د امسای ولسوالۍ د رست غزنی ولایت جمهوریت ولسوالۍ د منتخب ولایت د خاک افغان ولسوالۍ دوه سره سرحد یو تر بند و خواته معرب دغه مخته ده چې د جهان په سطح ده، ولیکن تر بند دی خواته به سوادي او شته رسیدلی. موږ د معرب په بحث کې سخت مظلومان یو.
تا زمانی که یک وطن در مکاتبشان باز نباشه، اونجا آگاهی و دانایی نباشه، اونجا بدبختی و فتنه و فساد است. میخواهی که اون ریشه از این فتنه و فساد خلاص شوه، آمده برای زین مردم و برای مردم های دیگر وطن، مون میخواهی مکتب سازید.
د جاغوري ولسوالۍ د پوهنې عامر وایي چې په جاغوري کې دوی ستونزې نه لري، خو په خاک افغان ولسوالۍ کې ډېرې ښوونځي ودانۍ نه لري.
تای وو نو دا مکتب تعمیر ورسېدو امید ستاسو د غراوابیت تی راتلونکو نسلو لپاره هم دغه مستحکم او محکم پات.
د یادونه وړ چې څومره د وړاندې هم د جاغوري ولسوالۍ خلکو د خاک افغان ولسوالۍ په غورچک سیمه کې د دوستۍ په نوم یو پل هم جوړ کړی وو.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسیز موجود خبرونه اوري. د افغانستان د کرکټ ډېرې ملي لوبغاړي د پېښور په بیلابیلو میدانونو کې لوبېدلې دي. زموږ همکار موسکا ساپي دغه میدان ته ورغلې او د لوبغاړو نظرې پر پټ کې رالېږلې دي.
د پېښور هغه ډاک چیرته چې د محمد نبی، نجیب زدران، ګلبدین نایب او راشد خان په څیر تکړه او ملي اتلان لوبېدلې. په دغه سپیر ډاک کې ځوانان نن هم د کرکټ لوبه کوي او غواړي ملي لوبډلې ته لار ومومي.
د افغانستان د انټرنیشنل لوبغاړي چې کوم دي، دغه شان د خوړلونو او ډاګونو نه حتی په حیدرآباد کې، په کچاګړې کې، په ریګي للم کې، په پستخره کې، په د حیدرآباد په دغه کندې چې کوم دي، دلته دوی به مخکې ورته ډنډونه ویلې، په دغه ډنډو نه وتیرې، په دغه ډنډو کې دوی لوبې کړې دي. الله رب العالمین تر دغه ځای پورې رسولي دي او تر دا اوسه پورې دا د ځلیږي او لوبې کوي او مخ پر کامیابی دي.
دوو کالو نه دلته کرکټ کوم. د دې نه مخکې ما هم په افغانستان کې ډېر لوبې کړې دي. د ماشومتوب نه راهیسې تر اوسه پورې زه کرکټ کوم په افغانستان نو دلته، او کرکټ سره زما ډېره مینه ده. زه غواړم چې په راتلونکي کرکټر جوړ شم او غواړم چې د افغانستان نوم روښانه کړم. زه خپل کوشش ډیر کوم چې خپل کرکټ ته ډیر وخت ورکم، سټډیم خپل سره کوم، کلاس تم زما د انګلیش زه خوري ډیر کوم چې کرکټ هم کوم، درس هم سره ویم چې یو ځای خپل ځان ورسوم.
د راشد خان د غنزور په 2012 کال کې په همدغه ډاک کې خستل شوی. د راشد خان او محمد نبی سره په همدغه ډاک کې لوبېدل افغان لوبغاړی مرتضی وای دوی به د ورځې 100 ساعته خوري کوله.
دلته تقریبا د 2005 د مونږ کرکټ کو دلته ډنډونو مخکې دلته نو هغه ټیم کې مونږ سره نبیم کرکټ کو، حمید حسن بم راتله او سمیع الله شینواری بم کرکټ کو مونږ سره، او بیا دغه نه پښته د 2010-11 کې بیا شته بیا راشد مونږ سره کرکټ کو دلته. نو تقریبا د څو چې افته کې مونږ تقریبا 2-3 میشم کو تا د کیم سی کې تقریبا د جمعې او اتوار به زمونږ سیکنډ فرست ټیم میچونه، او تقریبا د سوی چې د دوونم تقریبا مخامه پورې کرکټ کو دی سی کم کرکټ کو. مهنت ټول پلیرانو کړه، بغیر د مهنت خو نه خوند کیږي، ځکه چې نېشنل ټیم ته چې زیاتې ته ډیر زیات مهنت کوي.
مرتضی هیله لري چې په نګدې راتلونکي شل اوریز نړیوال جام کې ملي لوبډله تر پای لوبې پورې ورسیږي.
ویسټ انډیز د سی وکټ دی چې هغه عمومي د اسپینران لپاره ډیر ښه دی، او زمونږ چې دا اسپینران ډیر ښه دي. نن سبا په ورلد کې ګورم موږ سره تقریبا مجیب دی، راشد دی موږ سره، داسې پسې تیر شي هغه بل هغه هم دی ور سره، دا لیک چینامین چې دی نو هغه الکان ښه دي موږ سره انشاءالله. نو امید ده چې سیمی فینل ته هغې ته کوالیفای به کړو له خیره سره.
افغان ملي لوبغاړي چې په سختو شرایطو کې لوبېدلي اوس په شل اوریز نړیوال جام کې د ځلېدو لپاره چمتو دي او د نورو ځوانانو لپاره الهام بخونکي دي چې په دې سور لمر او ګرمۍ کې له اسانتیاو پرته هڅه کوي.
په لسګونو افغان ځوانان په دغه خالی او کڼ کپړو ډاګونو کې په دې خاطر لوبېږي چې سبا د خپل هیواد لپاره په نړیواله کچه بریاوې ترلاسه کړي. مسکا ساپای، امریکا غاک، پېښور.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
راپورټونه د امریکا جغ آشنا رادیو څوري. د امریکا د جمهور رئیسات د کاندید ډونالد ترامپ د مدافع وکیل او تارند والټر وروستیو څرګندونو وروسته اوس ولس د منصفه هیئت پریکړه منتظر دی. ترامپ تورن دی چې د 2014 کال په ټاکنو کې د لوڅو فلمونو یو لوبغاړې ته د موضوع د پټولو لپاره پیسې ورکړې وې. د دې موضوع وروستی حال د خپل همکار ایوب خاون څخه واوري.
د محاکمې د پیلېدو راهیسی د ډونالد ترامپ د ریزدا دی چې په هغه باندې تورونه سیاسي جنبه لري.
زموږ د هیواد په تاریخ کې هیڅ کله د سنې دي شوی، دا یو د سیسه ده، دا په انتخاباتو کې مداخله ده چې په خو هیڅ کله په دې کچه نه ده شوی.
ولسمشر بایدن او د کمپاین دفتر یې تر ډیره حد د خپل سیاسي سیال په محاکمې د نظر ورکولو څخه ډډه کړې ده، خو تیره ورځ سینمایي دیموکرات لوبغاړی رابر دینیرو د محاکمې د ودانۍ مخې ته راڅرګند شو.
کله چې ترامپ په 2014 کې کاندید شو ټوکه ښکارېده چې دا مسخره او جمهوری ریاست نه نه امکان نه لري. زموږ تاریخ هیر شوی او چې په خو هم داسې مسخره خلکو جدي نه بلله، تر هغه پورې چې بیا به ستر دیکتاتور ترې جوړ شو. خو د ترامپ اړه به موږ دوهم چانس ولرو او دا ځل هیڅ چاته مسخري نه ښکاري.
د همدې څرګندونو له امله د ترامپ سلاکار جیسن میلر وایي چې ترامپ رښتیا ویل چې دا یو سیاسي دسیسه ده.
د بایدن ملاتړو بل اخر خپل کار وکړ. څو میاشتې دا ویل چې سیاست لري محاکمه سره هیڅ کار نه لري، خو اوس په نیویارک کې د ټرمپ د محاکمې مخې ته را څرګند شو او د محکمې لجریان یې سیاسي غونډه جوړه کړه.
دا د بایدن د انتخاباتي کمپاین یو اعلان دی او وایي چې د 2020 کال د ټاکنو لبایللو وروسته ټرمپ بیا غواړي واک ته ورسیږي او دا یو خطرناک کار دی.
هغه بیا کاندید دی، دا ځل خطر شته چې هغه به یو دیکتاتور شي او اساسي قانون به لغوه کړي.
که زه انتخاب نشم نو ویني به وبهیږي.
ټرمپ غواړي غچ واخلي او د دې هدف لپاره هغه تر هر څه تیرېدلی شي.
د ټرمپ کمپاین وای بایدن هڅه کوي چې د ولس پام د خپلو ناکامیو څخه بل خوا واړوي.
جو بایدن کمزوره او بیزړه دی، ولس واکۍ ته خطر دی. نه یوازې دا چې د امریکا د قضایه قوه سیاسي کړې ده، بلکې سرحدونه هم خلاص پریښي دي چې غیر قانوني خلک، ترهګر او مجرمین د هیواد باندې هجوم راوستي دي. اقتصاد مو ټکنای دی، درېمې نړیوالې جګړې ته روان یو.
د پی بی ایس، ان پی آر او مارست یو سروي ښیي چې اکثریت امریکایان د محاکمې سره علاقمندي نه لري، خو جوري یا منصفه هیئت به په هر حال خپل تاریخي پریکړه وکړي چې د امریکا په تاریخ کې لومړنی ولسمشر چې محاکمه سو براعت ورکوي او یا مجرم پیژني او پراتلونکو ټاکنو کې یو مجرم کاندید.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانیږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
او په روختونونو کې څرنګه ماشومان له ګوزن څخه وژغورل سي او څرنګه شونې ده چې په وایروس ککړو ماشومانو څخه نور خوندي سي، د دې ستونزې د حل پر لارو چارو په کابل کې زموږ همکاري له یو شمیر روغتیا پالانو سره مرکه کړه.
په کابل کې د ماشومان په روختونونو کې ډیری وخت ناروغانو شمیر لوړ وي او ګڼ ماشومان پر یو محل تر درملنې لاندې وي. دا چې کوم ماشوم پر ګوزن وایروس ککړ وي او څنګه نور ترې وساتل شي، روغتیا پالان وایي پلار او مور ته باید ډاکټران په دې اړه معلومات ورکړي، د روختون چاپیریال ته پاملرنه وشي او خلکو ته د حفظ الصحې د مراتب اول سپارښتنه وشي. کابل کې د کتلایي مافیات په خوانی مسول ډاکټر ګل خان ای په دې اکلاشنا رادیو ته داسي وویل.
په دې کې شک نشته چې د پولیو د ناروغۍ د خطر په اړه ټولنه ډیر کم معلومات لري، خو په دې وژن کې او تلپاتې معلولونکو ناروغۍ ټول ډاکټران او روغتیايي کارکونکو ډیر ښه پوهیږي. نو دا د ډاکټر صاحبانو مسؤلیت جوړیږي چې د ماشومانو په لون کې د دې ناروغۍ د خطر نه خبر کړي، هغوی ته په اوبو او صابون د منځلو سپارښتنه وکړي ترڅو ماشومان د ډوډۍ خوړلو نه مخکې او د حاجت طرف کولو نه وروسته په پاکو اوبو او صابون سره لاسونه پریمینځي او دغه عادت خپل کړي چې دې سره د پولیو د ناروغۍ خطر ډیر زیات کمیدلی شي.
د ښاغلي ایپو وینا کوچنیانو ته لازمه ده چې د ګوزن واکسین د کمپاینونو په جریان کې منظم واکسین واخلي ترڅو د بدن دفاعي قوت پورته او د امراضو په مقابل کې پیاوړی شي. ښاغلي ایوب زیاته کړه
د دې په څنګ کې کچیر ته ماشومانو ورزینی واکسینونه په تیرا بیا پولیو واکسینونه نه یې اخستي، نو باید دوی ته لارښوونه وشي چې د واکسین در ټاکلي محل ویش ته مخینه ټول واکسینونه په تیرا بیا د پولیو واکسینونه واخلي او هر ځل چې کمپاینونه تر سره کیږي د کمپاین پر لړ کې هم باید ماشومان ته د پولیو د واکسین ساتکی ورکړي تر څو چې خپل ماشومان هم خوندي.
د روغتیا د برخې فعالان وایي که والدین او په مجموع کې ټول خلک د ګوزن وایروس په وړاندې مشترک لوري ونیسي، په کومه موده کې دا وایروس له افغانستان څخه پاکېدلی شي. خو په دې خبره ټینګار لري چې خلک هم باید له واکسیناتورانو او د سات د بخش ټول کارکوونکو سپارښتنې مهمې وبولي او په ورځني ژوند کې هغه عملي کړي. لیما مرخیل، امریکا غږ، آشنا رادیو، کابل.
درنور دونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.